پیشرو با شماست. خوش آمدید. سلام صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې خبرونې وخت مو یو ساعت دی. په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د راپورونو په سر کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 15 کسان پکې دن شوي.
ښاغلی خوګانی هم دراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړی یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړي او قناعت یې ورکړ چې مړی خاورو ته وسپاري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور، دفاع، ترانسپورت او طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر دغه وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلې ته جدي خطر پیښ کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ډنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلې له شاو خوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلې تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوي دي. دا څلی د جام سیند ته نږدې دی چې هرې رود ته بهیږي. جام څلی 15 متره لوړ دی. دا څلی ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وغند. امازون چې خپل محصولات آنلاین پلوري په خپله ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه پلور ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ پرې طراحي شوی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې بلکې ورڅخه غوښتي دي چې خپل دا محصول له ویبپاڼې لرې کړي. که څه هم سفارت وایي چې امازون د خپلې ویبپاڼې د عکس لرې کړی خو ویل کېږي چې لا هم لیدل کېږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې امازون دا کار په ښه او که بد نیت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډه کوونکې لوبډله دوه تمریني لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمریني لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال یو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دو ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت به ویاند ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. بغداد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ترتاګ یو ورځ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وویل چې منځني ختیځ ته نور 1500 پوځیان استوي. زموږ غږ ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسمن نګرهار والی او د نظامی شورا لوري مرکز
د نګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکانو ته د ورستۍ مرجوبلو په اړه خبري کوله. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکانو د مرجوبلو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په تقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي
تر اوسه پورې دغه جمعه به چې راتللم ډار هغه ورسته وه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا کمپاینونه دغه سبب چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملو ته د لار هوارولو لپاره وشوي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو. او په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په ننګرهار کې یو ځل بیا ملکانو ته مرجوب لیا وشیدی. ملګرو ملتو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خو اوږغ کړی چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیرونه بیا هم په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب له درکه یو مرګونی اونۍ و. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلوو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرجوب له راپورونه ورکړی شوی دی. د دې موضوع په اړه د اجمل اند راپور.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرجوب له دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لښکېلو خواوې وار بیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرګشوبلې د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د همبې موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب له واړوله چې دوه نجونې هم په وژل شوو کې شامل وي. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومانو او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وژل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي، دا په ننګرهار کې نه وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د 02 دغسې خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دوه ورځې درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پېښېږي او هره ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د ده په وینا لس تنه وسلوال پکې وژل شوي. دا چې ولسي خلکو ته څنګه مرګ ژوبله واوښته تاولا خوګیاڼۍ په اړه وایي
متاسفانه یو سراچه ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پرې راغلی دی چې ګوندي وسلوال مخالفین دي، بیا د ځواکونو له لوري پرې برید شوی دی چې له امله یې 15 ملکي وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې وده شهیدان شوي دي. دا قضیه رسما ننګرهار والي او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کتې په خپل سرو عملیاتو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونه هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسي خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼۍ ویلي چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. دا چې بیا په ننګرهار کې په ملکي وګړو حملې کېږي او مرشوبلي ور اوړي فرشتې جلالزی د ننګرهار د والي لوین عطاالله خوګیاڼۍ سره مرکه کړې. ښاغلي خوګیاڼۍ په پیل کې د دې موضوع په اړه وویل
په وار وار د ننګرهار والي فرښتنه همدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخ رمداد د کړه چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي چې موږ په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثره وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سراچه هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې
ملکی وګړو ته ځان وخته دی. خوګیاڼۍ صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څه وویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا د ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جاته او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په ترخودو سړکه کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلل دوی ته خناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ غته عنعنوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمرل شوه هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل؟ یعنی دغه زه دغواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغسې مجلس او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی، دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بیرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي، ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع دا وه چې دا یو ستونزې رامنځته شوې ده، ولس ته زیان اوښتی دی، او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي، او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوږیانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تو اوریدونکو د کابل د وروستۍ حمله په ارتباط لیکلي دي محمد قاسم زوکل هلمند لیکي، وای څوک چې پر مسجد باندې حمله کوي هغه کسان د اسلام دین څخه لري کسان دي او د نورو هیوادونو غلامان دي. عتیق الله بارکزی له هلمند البته له ناوې ولسوالۍ لیکي، وای د مولوي ریحان په مړینه زیات خواشینی شوم، هیله کوم چې یو داسې ورځ راشي چې هیوادوال د سولې پر ټغر کښینی او له داسې مرګونو خلاص شي. عبدالعزیز لزابل علی کی د مولوی ریحان قاتلان معلوم دی، هغه یو با استعداد عالم و د افغانستان دشمنانو ته سپینې خبرې کولې. اتل لزابل علی کی طالبان د حقیقت نه د ډار او د خپل چیرې د پټولو په خاطر په مقدسو ځایونو او دینی عالمانو بریدونه کوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اته سوه اتل شمیرې له لارې مو راستولي وو. ستاسې نور پیغامونه هم کوشش کوو چې په دې خپرونه کې ولولو. د کابل ښار په التقوا جومات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په جومات کې حمله کیږي، تر دې پخوا هم په ځلونو په جوماتونو کې حملې شوې دي. د کابل د وروستۍ حملې په ارتباط د خلکو د ویرې په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جومات چې د چاودنې مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جماعت انګړ تشته او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جماعت یو مقتدی دی، وای د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هغه تر اوسه پورې دغه جماعت ته به چې راتللم لږ هغه راسه و کنه ډار هغه راسه و، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جماعت سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی، وایي هیڅ پېښه نشي کولی چې جماعت ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ او داس خونه شو پرېښوای چې موږ دغسې حملې وشي موږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جماعت په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جماعت امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا شپاړس کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جماعت د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني ترتیب ټول تطبیق شوی، نو که چیرته دولت د مجلسو لپاره پروګرام نه نیسي ډاټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای مبای مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی، د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو، ځکه چاودیدونکو مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داس حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اتبه جیا او شل دقیقې شوې او سم سال محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حمله ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل شو. د نیویورک ټایمز رسپانی په لیکنه په افغانستان کې دینی عالمان د پان او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي. که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنه کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر پلسګونو دینی عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل شویو دینی عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې شوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوې تغذی د خپل مشمونو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د او میلیونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته برابر نه سي په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خورځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنه کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل شوی چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي چې له ډلې یې 6 لکه کوچنیان له سخت خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خورځواکۍ اخته دي که عجله درملنې ونه سي شای ومري. ریلیف ویب خبرونه د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپې کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځورېږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار وایي پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلي چې ګلالۍ اسماعیل ونیسي. هغه ویلي چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ فشار زیات کړی دی. د ګلالۍ پر ضد د اسلام آباد د پولیسو لخوا رسمي اتهام لیک هم ثبت شوی دی. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان وایي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. فرشته جلالزی د دې موضوع راپور وړاندې کوي.
Hi, my name is Gulali Ismail. I support Pashtun Tahfiz Movement because I'm witness to state enforced terrorism in Pakistan.
دا په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل خبرې وې. هغې خپله دا وینا د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې لپاره ازادي راډیو ته استولې وه. د ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د هغې د نیولو هڅې کوي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون د مشال رادیو ته وویل چې پولیسو یې کور د شنبې په شپه تلاشي کړ خو ګلالۍ یې ونه مندله.
د پښمنۍ نه پس د پولیس دلته زمين د کور سره درې لارې کمبین تقریبا ټول لارې کې پولیس والے او ګاډي څخه څنګه زمين کور ته راډن نه شو هغه زمين کور کمرې او څوک ته چې موږ ګوراله دي نو ما ورته چې ګوراله زو د ماندول دا واده شوی دا دلته اوسېونه کار کړه ترشي موږ وکیلان سره مشوره کوو.
ګولالی اسماعیل په اسلام آباد کې پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل پر ضد تر وینا ورسته د پولیسو له غبرګون سره مخامخ شو. د اسلام آباد د شهزاد ټاون پولیسو د هغې پر ضد د جنایي جرم سند چې اف آی آر ورته ویل کیږي ثبت کړی دی. د دې سند یوه کاپي پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. په هغه کې لیکل شوی چې ګولالی اسماعیل پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅېدو ته هڅولی دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر مشال راډیو ته وویل چې هغوی څېړنې پیل کړې او جزئیات نشي ورکولی. ګولالی اسماعیل د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال کې له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. هغه مخکې هم د پاکستان د حکومت پر ضد د خبرو په تور حتی توقیف شوی و. د بشری حقوقو مبارز او د پاکستان د عوامي نشتل ګوندغړي جمیله ګیلانی وایي چې پر مدني فعالانو داسې فشارونه او په سولېزو احتجاجونو بندیز لګول د وګړو حق تر پښو لاندې کوي.
نو دې کې زما خیال دی چې داسې څه خبره د هغې په اخر کې نشته دی چې هغې د پاکستان هغه چیلنج کړی دی یا د آئین خلاف یې څه خبره کړې ده. هغې خو د هیومن رایټس په حواله سره خبره وکړه چې دا ټول واقعات لګیا دي کېږي او د دې مخنیوي په کار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچ کې چې داسې ولې دي کوي که څوک د حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودرېږي سره بیا دا سلوک کېږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو
ګلالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې د ښځو له حقوقو او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره په اروپا کې د اناپولیتکوفسکایا معتبره جایزه اخیستې وه. هغه په 2002 میلادي کال کې د باخبر نجونی یا اویر ګرلز په نوم یوه اداره جوړه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ورزغان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په شکاره ډول له خطر سره مخامخوي او دا په یو ډول له دوی سره دښمنی ده. له ورزغان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزغان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل کچيري وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن ستا خو دا خطرات ډېر دي. دا کمپاین نن دا سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
دا په داسې حال کې دي چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار او روزګان زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د ورزغان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او له ماشومان سره د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غشتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش ده چې ورونو مشته ټوله یو افغانان کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعه ګټي دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د ته اجازه ورکړو ترڅو موږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي ترڅو چې راتلونکي شمانه مده د ګزړن یا پلیو د نرغسخه خوندې پات.
نو می خان د سفر کاریز وسیدون کیما د دې د پیغام لرم چې دا کارونه کې دا مشمان په دې پات نرغي اخته کیر د پلیو زد واکسین د ته بای چې دی اجازه ورکه.
اوس والدا دي چې ولی وسلوال طالبان د پلیو د واکسین مخنيسي. دا پښتنه مې د ترنکوټ شهر له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدم. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلواله مخالفینو په غوسم کې چې دی حاکمیت دی باغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دی د ماشومان لپاره د غو مخنیوي دی د دې په خاطر چې مثلا دی خپل ګټ په نظر کې نسی ترسو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کې نو دی په دې خاطر د پولیو مخنیسي. او طبعا چې طبي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دی تر حاکمیت لاندې دي باغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تان اتل د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی یم. نو اصلي عامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت څخه یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب کې شراکه بیا دی لکه خواسلن باید هغه څه دی ونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې دوی د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوخت دي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو او ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دېرش ثانیې